بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خو به مینه والو حامد سیمه افسر د نور انډي ولانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د خالي ورځ شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 25 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 22 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شیبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم له دې وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې د اروپایي ټرایکا او د ایران په ضد د سیاسي او پروپاګانډیز جنگ د دوام په باب ده. له دې وروسته بیا هم له افغانستان د بهر سیاسي ډلو ټپلو د هلو ځلو او د په دې اړه د طالبانو د غبرګون په باب، د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنتون له یو استاد ښاغلي حاکم مشفق سره شوې مرکه دراورو. بیا هم د ایران او افغانستان جنو نننیو مدواتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د خو عادتونو نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمې جو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر ویل ایران په هر ډول خبرو اترو کې امریکایي لوري ته هیڅکله هم کوم امتیاز نه ورکوي. د اوکراین په جنگ کې له ایراني ډرون الوتکو استفاده په چورلټ ډول دروغ ده. د ایران او پاکستان ترمنځ اقتصادي او تجارتي شورا جوړیږي او د طالبانو او ویندوی په ډاګه کړه امریکا نه غواړي نړیواله ټولنه افغانستان پر رسمیت وپیژني. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لای به وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن په تهران کې د صادراتو د ملي ورځې په مناسبت په دستورو کې په خپل وینا کې وویل باید د شیانو پر ترانزیت او د سیمې د اقتصاد او مالی پیسو په گردش کې د ایران د اسلامي جمهوریت ونډه تعقیب شي. هغه ویل په ایران کې د تولید او اقتصادي ودې بیخ بنای برابرې شوی او باید په دې لارې کې ځینې موجوده خنډونه لرې شي او اقتصادي فعالان هم په دغه لارې کې په خپل انګیزې او پیوستون سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د 40% صادرات د صادراتو د پراختیا لپاره د ایران د اقتصادي فعالانو د هوډ نښه ده. د ایران د مجریه قوې مشر د تجارت د پراختیا لپاره د سرحدي بازار چوپ او فعالولو باندې په ټینګار سره وویل د صادرونکو د اقتصادي مشکلاتو حل د حکومت یو اصلي اقدام دی او واکولان او د اسلامي شورا استازي د ایران د تیلي او غیر تیلي تولیداتو او صادراتو روڼتیا ته کلک هوډ لري. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر امیر عبداللهیان نن په ایرمان کې د خبریالانو په ټول کې د ایران په ضد ظالمانه بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو د بهیر او د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په باب چې ویلي دي د بندیزونو ختمونکي خبرې اترې له ایجنډا وتلي دي وویل امریکایان په خپل چلند او خبرو کې تضاد لري. درې ورځې مخکې مو د امریکایانو لخوا پیغام ترلاسه کړی او ایران هم اعلان کړی دی چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تو تورونه باید حل شي. د ایران اسلامي جمهوریت نظام د سرو کرخو د ساتنې او د منطق په چوکاټ کې حرکت کوي او د بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو کې امریکایي لوري ته هیڅ ډول امتیاز نه ورکوي. امیر عبدالله یاند د خبرې په کولو سره چې امریکایان هڅه کوي په ایران کې د وروستیو شپو ورځو په مسلو کې د اور لمبې پورته کړي او په نفسیاتي او سیاسي دباوونو سره غواړي په خبرو اترو کې امتیاز واخلي، وویل په هیڅ ډول شرایطو کې امریکایي لورو ته هیڅ امتیاز نه ورکول کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر د دفاعي صنایعو د ادارې د توغندوی برخې د لیدو په وخت وویل د ایران په اسلامي جمهوریت کې د داخلي قدرت لاره او په تیره بیا د توغندوی ډګر د اقتدار لاره په قوت سره دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي نظریه د زیتوان منیو خلکو په لوی او کلک شتون باندې ولاړه ده او د مقدس دفاع او د تکلن تپلي جنگ له وخت راهیسې اسلام ایران په ځایي ظرفیتونو او توانمنیو باندې په تکیه سره خپل دفاعي اړتیاوې تامین کړې دي. په هغه وسلو چې نن سبا لا زیات ورته د ټولو پام اوړېدلې دی توغندوی وسلې دي، ځکه پیاوړي کارندوالي لري او په دقیق ټارګټ د لګېدو لپاره ورځنی استفاده کیدلی شي. همدارس د جنگیل وتکو په شمول د نورو وسلو په نسبت ارزانې دل یې هم یو مهم امتیاز دی. زمون خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر سردار محمد رضا اشتیانی په دغو لیدو کتو کې د ګایډډ مهماتو په څیر د رزمی حوزې د ډول ډول محصولاتو په تولید کې د دفاعي صنایعو ادارې د کارکونکو په وسیله د ترسره شویو هلو ځلو په قدرونې سره وویل د ایران دفاعي پرمختګونه علمي پرمختګ د هیواد له علمي ملاتړ برخمنې ده، د دفاعي او پوځي صنعت پراختیا او د نړۍ د ورځې د ټیکنالوژیو او پوهو ترلاسه کول دي. د ایران دفاع وزیر د دې خبرې په کولو سره چې اسلام ایران په فوجي او دفاعي حوزې کې د نړۍ د څو برلاسه هیوادونو برخه ده وویل د ایران اسلامي جمهوریت اوس د ډول ډول ګایډ توغندیو او مهماتو د جوړونکو ټیکنالوژي لرونکي یو هیواد په توګه د نړۍ په سویه یو قدرتمند او مقتدر هیواد حسابيږي. په اوکراین جنگ کې لا ایرانیو ډرون څخه د استفادې ادعا چورلټه دروغ ده. امریکا په داسې حال کې د اوکراین د جنگ له همغه پیله تر دې دمه اوکراین ته د کابو 13 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او وسلې لګلې دي چې له یوې مودې راهیسې ایران د اوکراین په جنگ کې روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو په لیږ تورنوي چې دا موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت لوړپوړو چارواکو په سخته رد کړې ده. ایرنا خبري ایجنسی راپور ورکړ په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي سفیر او استازي واسیلی نبنزیا بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ناسته کې د دې خبرې په کولو سره چې ماسکو له ایران د ډرون الوتکو د اخیستو په باب د لویدیز ناسم اطلاعات په کلک ردوي وویل. ملګری ملتونه په اوکراین کې د بې پیلوټ الوتکو څخه د استفادې په باب ارزونې د ټیم د لیګلو حق نه لري. دا نبنزیا له څرګندونو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال په دوام کې د ایران په ضد د لویدیز د رسنیو پروپاګاندا په دوام کې مودې شوې ایران د روسیې ته ډرونز ورکړي او دغه اقدام د امنیت شورا د 22 د سپریکر لیک خلاف ورزي ده. د ایران او پاکستان ګډه تجارتي شورا جوړیږي. په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکونسول پاکستان ته د ایران د تجارتي کوټې د مشر په کېدونکي سفر کې د ایران او پاکستان د ګډې تجارتي او سوداګریزي شورا د جوړیدا د تفاهم نامې د لاسلیکي دا خبر ورکړ. ایرنا خبري ایجنسی راپور ورکړ د پاکستان په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکونسول حسن نوریان د ایران او پاکستان د تجارتي او اقتصادي مناسباتو او د دوړخي جوړې کو په باب ویل پر اډلونکو شپږ ورځو کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د صنایعو قانونو او کرنیزو او سوداګریزو چارو د کوټې مشر د یو پلاوی په مشرۍ د پاکستان کراچۍ او لاهور ته سفر وکړي او په دغه سفر کې به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګډې تجارتي شورا د جوړولو په زمینه کې د دوو تفاهم لیکونو او دغه راز د تجارتي او جوړې د اختلافاتو د حل تفاهم نامه هم لاسلیک کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعشانو پر ضد د یو لړ عملیاتو د ترسره کېدا خبر ورکړ. په دې اړه لا کابل زموږ د خبريال را لګل راپور په ګډه سره و.
د طالبانو حکومت په کابل کې د داعشانو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویا زبی الله مجاهد وایي چې دغه عملیات تېره شپه د کابل ښار د اتمی حوزې په مربوطاتو کې پیل شوې دي. زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د داعشانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړل. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د داعشانو شپږ تنه ووژل شول او له دوی څخه کلاشنکوفونه، لاسي بمونه، منفجره مواد او یو اراده کورولا موټر هم ترلاسه شوي دي. زبیح الله مجاهد وایي وژل شوي داعشان ټول هغه مجرمان دي چې د کابل ښار د وزیر اکبر خان مسجد، د دشت برچی سیمه کې د کاچپور ښوونیز مرکز او د نورو ځینې ملکي سیمو په بریدونو کې لاس درلود. همدارنګه په دې عملیاتو کې یو طالب وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدلی دي. دا عملیات په داسې حال کې کېږي چې د اسلامي امارت چارواکي تل وایي چې داعشان په هیواد کې فزیکي حضور نه لري. فضل غنی حق مال، تهران، راډیو کابل.
همدارنګه د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد نن په یو لړ څرګندونو کې هم ویلي دي امریکا په نړیوالې ټولنې کې د افغانستان په د پر رسمیت پیژندنې مخه نیسي او نه غواړي چې دغه ډله پر رسمیت وپیژندل شي. سره له دې زبیح الله مجاهد ټینګار کړی کابل د اروپایي هیوادونو او امریکا په شمول له درستو هیوادونو سره په ښو اړیکو پسې دی او له امریکا او اروپایي هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او د یمن د ملي نجات حکومت د سعودي تریګر ائتلاف غړو ته په خبرداري ورکولو سره اعلان کړی دغه تریګر ائتلاف غړي هیوادونه دی د یمن د ولس حقوقو ته د احترام په سرګه وګوري او د دوی د تیلو غلا دی بس کړي. ځینو سرچینو او رسندویو پرون د حضرموت ولایت په ختیځ کې الزبا بندر څخه د تیلو د منتقلولو او دغه بندر ته د ورتلو لپاره د نسس کیا نومي بهرنۍ کښتۍ له تیلي کښتۍ له نت سره په یو وخت په دغه بندر باندې د درو ډرونز حملې خبر ورکړی او ویلي دی الزبا بندر د کابو 2 میلیونه اومو تیلو د منتقلولو لپاره د دغه تیلي کښتۍ له ورتلو وروسته سملاسي په بشپړ ډول تړل شوی دی. داود دې محال خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران دے ایران د اسلامی جمہوریت غږ عزت منوردن کو سام دارو پی ٹرائکا او د ایران په زیری د سیاسی او پروپاګاندیز جنگ د دوام پاړه تبصرہ دراورو. اروپای ٹرائکا یعنی فرانسې، جرمنی او انګلستان ملګرو ملتو ته په یو لیک لګلو کې د اوکراین په جنگ کې د ایران له جوړ شوی ډرونز الوتکو د روسیې د استفادې په باب د بیا اساسه د غانو په تکرارولو سره ملګرو ملتو غوښتي دي د دې په باب چې آیا دا موضوع د امنیت شورا د 22 د پریکړې خلاف ورزش مېرل کیږي او کنه چېړنی وکړي. اوکراین له دې مخکې د نسکورو شویو ډرونز د ټوټو او د جامع نړیوال اټومي موافقې په باب د امنیت شورا د 22 د پریکړې له اجرا سره د اړوندولو لپاره دغه هیواد د ملګرو ملتو د کار پیژندو د سفر وخت کړي. لویدیځي هیوادونو په وروستیو شپو ورځو کې ادعا کړې ده د اوکراین په بیخ بنایو د حملې لپاره د روسیې لخوا استفاده شوی ډرونز الوتکې د ایران جوړې شوې دي. د ایران اسلامي جمهوریت تل د اوکراین د جنگ له هر یو لوري ته د وسلو لیږدول رد کړی دي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي سفیر او استازي امیر سید ایروانی په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي اوکراین د 22 د پریکړه لیک او د ایران په ضد د بی اساسه ادعاګانو په اړوندولو کې په سیاسي موخه پسې دي. له 22 د پریکړه لیک سره د دغو ادعاګانو د اړوندولو لپاره هڅې د همدغه پریکړه لیک په چوکاټ کې هیڅ حقوقي اساس نه لري. د وسلو د صادراتو په زمينه کې د ایران لخوا د 22 د پریکړه لیک د خلاف ورزه په باب د اروپایي ټرایکا او اوکراین له ادعاګانو سره سره باید د چارې ته توجه وشي چې د 2000 کال په اکتوبر کې د دغه پریکړه لیک په اساس د وسلو د وارداتو او صادراتو په شمول د ایران په ضد وسلوال بندیز پای ته رسیدلی دی. دا هغه موضوع ده چې په همغه وخت کې د دغو بندیزونو د دوام لپاره د ډونالد ټرمپ د کرغړن حکومت او دغه هواد د وخت د خارجه وزیر مارک پمپیو له پراخو هلو ځلو سره سره اروپایي ټرایکا په شمول د امنیت شورا د غړو لخوا تصدیق شو. د ایران اسلامي جمهوریت اوس د یو خپلواک هیواد په توګه او د خپل حاکمیت اختیاراتو ته په پام سره حق لري لنورو هیوادونو سره وسلواله مبادله وکړي او د ډول ډول جنگي اوزارونو او تجهیزاتو د صادراتو یا وارداتو اقدامات وکړي. د دې پترس کې چې د ایران دفاعي اړیکې له نورو هیوادونو سره د هغه دفاعي ډیپلوماسي په چوکاټ کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی سیاست له مخه سره غږمل دي تر سره کیږي. له روسیې سره په ارتباط کې هم ایران له دغه هیواد سره دفاعي او پوځي ملګرتیاوي لري او دا چاره د ایران کلی دفاعي ملاحظاتو ته په پام سره او د دواړو لورو د ګټو په اساس تر سره کیږي. دا په داسې حال کې دی چې لویدیځوالو له دغه موضوع څخه په ناوړه استفادې سره تل په وروستیو میاشتو کې هڅه کړې ده څو د ډرونز الوتکو په شان د اوکراین په جنګ کې د روسیې د پوځ استعمالونکي ځینې وسلې یو ډول ایران سره اړوند کړي او تهران روسیې ته د هغو صادراتو عامل وبرخوي. دا موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په چورلټ او جدي ډول رد شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مسول جوزف بورل سره په خبرو کې د اوکراین په جنگ کې د ایران یو ډرونز الوتکو څخه د استفادې د داګانو په اړه ویلي دي، موږ له روسیې سره دفاعي ملګرتیا لرو خو د اوکراین د جنگ په باب د موږ سیاست د دغه هیواد مځکنې بشپړتیا ته د احترام ښکېلو لورو ته د وسلو د نه لیږدولو د جنگ د ختمولو او د خلکو کډوالیو د ختمولو په باب روښانه دی. یو بل موضوع چې د ایران د وسلو د صادراتو په زمینه کې مطرح کیږي دا ده چې د امریکا او هغو اروپایي هیوادونو په پټه چې له کومې ملاحظې پرته د عربستان، متحده عربي اماراتو او سیونیست رژیم په څیر خپلو متحدانو ته صادروي او دوی هم د یمن په جنگ کې یا د فلسطینیانو په ضد له دغو جنګي اوزارونو څخه د بېګناه خلکو د وژلو لپاره استفاده کوي. البته د ایران د وسلو صادرات له ترهګر سره د مبارزې په څیر د مشخصو معیارونو په چوکاټ کې ترسره کیږي. په حقیقت کې د اوکراین لویدیځي ملاتړي اوس په داسې حال کې روسیې ته د ډرونز الوتکو د صادراتو په اداد سره د ایران لخوا د 2024 پریکړه لیک په خلاف ورزې باندې د غور غوښته کړې ده چې په خپله ځپونکو رژیمونو ته د وسلو د صادراتو په زمینه کې تورتمه مخینه لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم له افغانستان په بهر کې د سیاسي ډلو ټپلو د هلو ځلو په باب او دغه راز د طالبانو د غبرګون په اړه زموږ ملګري د افغانستان د ننګرهار ولایت له یو استاد ښاغلي حاکم مشفق سره یو مرکه کړې چې په دې شبو کې د اورېدو بل نه درکو.
ښاغلی حاکم مشفق د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې، اول خو مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. تاسو جریان کې هستئ چې په دې وروستیو کې یو شمېر افغان سیاسيون چې له هیواد د باندې دي ځینې سیاسي هڅې پیل کړي دي. څه وخت وړاندې امریکا کې ځینې خلکو د جمهور غوښتونکو په نوم یو حرکت پیل کړی و. تازه اوس ځینې نور سیاسيونو په اروپا کې په انلاین بڼه باندې ځینې ناستې کړي دي او یو منشور اعلان کړی دی. ستاسو له انده د دغه ډول ناستو اړتیا او اغېز څومره دی، تاسو ورته په کوم نظر ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب، تاسو پوهیږئ چې افغانستان د تیرو درې څلوېښت کلونو را په دې خوا په ناخوالو او جګړو کې اخته دي او د دغې درې څلوېښت کلونو په دوران کې مختلف نظامونه هیواد ته راغلل، خو تر اوسه پورې دغسې یو نظام چې هغه زموږ د خلکو درد دوا کې برپا شوی نه دی. متاسفانه د 1530 یا 1530 کلونو جګړې زپلی افغانان نور د دې حوصله نه لري چې دغه سیالۍ او رقابتونه چې د سیاست لپاره رامنځته کیږي او یوازې د حکومت نیولو او د حکومت نه د سوء استفادې لپاره استعمالیږي، نور ملت د دې توانایي او حوصله نه لري. په افغانستان کې چې هر څوک په سیاسي گدای باندې ناشته، هغه که تنظیم دی، هغه که ډله ده، او که هر څوک دی، هغه یوازې او یوازې هدف په دې هیواد کې یوازې او یوازې د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه باندې دغه رقابتونه روان دي. اصلي هدف هیوادوالو ته خدمت او د هیواد د خلکو ژوند مترقی کول او هیوادوال د نورو د احتیاج نه خلاصول، د هیوادوالو سره د هیوادوالو لپاره د بیرونی نړۍ سره قراردادونه او راشه درشه کول، دا هدف نه دی. دلته هدف یوازې دا دی چې د سیاسي قدرت نه څنګه استفاده وکړي، څنګه خپل جیبونه ډک کړي او بهر ته د دې غریب ملت نه سرمایه انتقال کړي، اول ته سرمایه گذاري وکړي. هدف دا دی. که زه په لنډو کې ووایم چې د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري، کرا شو دې ته چې هر هغه څوک چې اوس په خارج کې سیاسي حرکات پیل کوي، د دوی لویه برخه هغه خلک دي چې هغه په تیر حکومت کې سهم والو. نو په تیر حکومت کې چې تقریبا مونږ یې که د طالبانو دا بل دور نه راواخلو تر اوسه پورې، نو زه فکر کوم چې دوی د قدرت ډیره اوږده موده تیره کړې ده. نو څنګه کېدلی شي په لومړي قدم کې چې هیوادوال په هغوی باندې باور او اعتماد وکړي؟ زه فکر نه کوم، ځکه شل کاله د یو حکومت لپاره ډیر لوی طولانی وخت دی. او حال دا چې موږ او تاسو په قوانینو کې د یو منتخب رئیس جمهور یا منتخب دورې لپاره 15 کاله یا څلور کاله لرو، یعنی 15 کاله د دې لپاره چې د رئیس جمهور د یو تنظیم د خپل هیواد لپاره یو د پیشرفت یو ښه نقشه تطبیقېدلی شي. نو د تجربو نه وروسته دا ثابته شوې ده چې 15 کاله یو پوره موده ده. خو دلته څلور رئیس جمهورانو دورې تیرې شوې، خو متاسفانه هغه اسی حکومت دوی ونه شو کولی چې برپا کړي چې د هیوادوالو مشکل پکې حل شي. نو اوس څنګه کېدای شي چې دوی بیا په دې نیت باندې راپورته شي چې موږ به د هیوادوالو مشکل حل کوو؟ متاسفانه چې دلته په هیواد کې سیاسي قدرت ته رسیدل دا په داخلي امکاناتو باندې نه دي. دلته همیش چې قدرتونه سیاسي بدل شوي را بدل شوي دي، دلته د بیرونیو دستګاګانو نه او د بیرونی مراجعو نه پکې استفاده شوې ده. نو یو ځل بیا هغه څوک چې خالي قدرت شوی دی او بیرون ته پناه وړې ده، هغوی په دې تلاش کې دي چې یو ځل بیا بیرونیان په دې قانع کې چې موږ د هیواد لپاره مفید یو. او حال دا دی چې مفیدیت یې بهرنۍ خلکو ته هم معلوم شوی دی، استعدادونه یې معلوم شوی دي. نو که دغه هیله خارجیان یا بیرونی شبکې د دې خلکو لپاره امید ورنکي، نو زه فکر کوم د دوی د اهل ځلې به بیا ځای ونه نیسي. خو که یو ځل بیا نړیوال د دغسې حرکاتو ملاتړ وکړي او په مقابل کې دلته په هیواد کې نړیوال چې کوم اهداف لري هغه برآورده نه شي د موجوده نظام په موجودیت کې، نو بیا د دې امکان شته دی چې هغوی یو ځل بیا په دې هیواد کې د مزاحمت لپاره چانس برابر کړي او دغه نسبي آرامي چې اوس یوازې د سولې په نامه رامنځته شوې ده، سره دې چې فقر شته، بیکاري شته، مشکلات شته دی، دغې آرامتیا ته به هم دوی تشنج او ګډوډي رامنځته کړي چې دا زموږ د خلکو په فایده نه ده.
استاد که څه هم تاسې یادونه وکړه، اشاره مو ورته وکړه، او کومې څېرې چې د افغانستان تللي او دلته افغانستان کې د پاتې کېدو چانس ورته نه و، یا خپل پاتې کېدل دلته په خپله ګټه نه لیدل، بهر ته ولاړل، اوس د بیا ځلې پروګرامونو په جوړولو باندې بوخت دي، او تاسې هم چې څنګه وویل ځینې استخباراتي کړۍ یا ځینې هیوادونه به تر شا ولاړ وي، دا خلک ولسي ملاتړ نه لري او دلته هره مبارزه له ولسي ملاتړ پرته ناکامه شوې ده. نو فکر نه کوئ چې هماغسې تاسې ویل بهرنیانو ته یا استخباراتي کړیو ته به د دوی په وجود کې په افغانستان کې یو ځل بیا د لاسوهنې زمینه برابره شي؟
شینواري صاحب، زه په دې اند یم چې په هیواد کې بې کچې فقر او بیکاري مسلطه ده، او دغه فقر او بیچارهګۍ نه د سوء استفادې یو چانس شته دی چې دې خلکو ته په لاس ورکړي. خو لومړی شی او اساسي شی چې په دې باندې باید افغانان فکر وکړي، هغه افغانان چې هغه لوست افغانان دي، باهوش افغانان دي، او د کار کولو استعداد لري، هغه په داخل کې دی که په خارج کې دی، که وستلې دی که په خواتلې دی، په دې فکر کې شي چې موږ څنګه کولی شو د هیواد ته امن او استقرار راولو. که چېرته دلته موږ امن او استقرار راوسته، بیا د سیاسي قدرتونو اوختل راوختل بیا زه فکر کوم دا ډیره سخته خبره نه ده. خو که چېرته افغانستان د لکه د نړۍ نور هیوادونه په یو پلیټ فارم باندې، په یو قانون باندې، په یو سیستم باندې برابر شي، بل تر سیاسي قدرت ویش او سیاسي قدرت بدلون او را بدلون فکر کوم دا بیا د یو پروسې لمخه کېدلی شي. خو دلته اساسي خبره دا ده چې زمونږ د ټولو سره، زمونږ د ټولو سیاسيونو سره دا فکر دی چې زه او زما ډله څنګه وتوانېږي چې قدرت ته ورسیږي او د قدرت نه سو استفاده وکړو. اساسي هدف مونږ نه دی ټاکلی او اساسي هدف یوازې موږ د سیاسي قدرت او د سیاسي قدرت د سو استفاده ده. که دغه سي مقاصد لکه دا ما چې ویلې د خلکو سره وي، نو دا به ډېر بعید وي چې افغانستان کې د دغه سي حکومت راشي چې هغه کې د ټولو خلکو حقوق په ځای وي او ټولو خلکو ته د یو هوسا او آرام ژوند شرایط برابر شي وي. نو که دغه سي یو نقشه باندې موږ کار وکړو، نو فکر کوم بیا موږ په صحیح لاره باندې روان شوي وو. یو نقطه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ولسی ملاتړ د چا سره نه وي، هغه په افغانستان کې نه تشنج ایجادولی شي او نه خلکو ته نه سیاسي قدرت لاسته راوړلی شي. لکه مخکې مې چې ویلي، دلته فقر او بیکاري مسلطه ده. نړیوال هم د دغې مجبوریتونو نه د افغانانو وخت په وخت استفاده کوي او هغوی د همدغې سیاسي ډلو تر شا ودریږي او بالاخره لکه موږ چې په سابق کې تجربه لرو، نو دغه سي مزاحمتونه کله کله ایجادیږي. خو د اوسنی حکومت نه زما هیله دا ده چې دوی دغه سي یو برنامه جوړه کړي چې په دې برنامه کې هغه افغانان چې هغه سیاسي تحرکات کوي، استعداد لري، وطن دوز خلک دي او غواړي چې افغانستان جوړ کړي، هغه په دې محور باندې راټول کړي او د افغانستان د جوړېدو لپاره یو پراخه ناسته وکړي چې د هغې په نتیجه کې دا څومره حرکات چې اوس نوي پیل شوي دي، فکر کوم دې ته به د پای ټکی کېښودل شي.
روایت پاڼو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو او محترم اوریدونکو زموږ ته د سلامونه ومنې. اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوه چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړی. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران ورسپانو ته یو کتنه کوو او که وخت ونو زو کابل ته او د بهرنی ورسپانو هم ځینې مطالبه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
خوږو اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه په خپلې نننۍ غڼې کې د بیلابیلو مطلبونو تر څنګ بیا لیکي په افغانستان کې د جنو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر طالبانو باندې د نړیوالو دبوونه زیات شوي دي. د نړۍ ځینې هیوادونه د یوې ګډې لامې په خپرولو سره له طالبانو څخه غوښتي دي چې د زده کړو حق ته د احترام په ترڅ کې د جنو د ښوونځیو په پرانیستلو کې خپلو ژمنو ته پابند اوسي. د ځینو خبرې شوي رپورټونو پر اساس د دنیا اوشتو هیوادونو په شمول امریکا، انګلستان، قطر، استرالیا، بنگلادیش، بلجیم، کاناډا، چاډ، فرانسې، جرمنی، یونان، هنګری، انډونیزیا، آیرلند، ایټالیا، جاپان، لبنان، لیتوانیا، پولند، سلووینیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان او متحد عرب اماراتو د یوې ګډې لامې په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په پړاو کې د دغه هیواد د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او جنو په وړاندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لړ کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو دفاع کوونکو موسسو په ځالونو د طالبانو په موقته حکومت نیوکې کړې دي. د ښځو لپاره د بېلابېلو محدودیتونو رامنځته کول او په تیره بیا د زده کړې د دوام له حقه د مېرمنو محرومول د دغو نیوکو اصلي چورلیزونه جوړوي. د طالبانو له بیا بیا ژمنو سره سره د جنو ښوونځي خلاص نه دي شوي او د ښځو حقوقو نه ده تامین شوي، چې په دې اړه راپورونه د افغانستان له مېرمنو سره د دغه ډلې د ناوړه چلند کولو ښودنه کوي. اطلاعات ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې لیکي لیسراس په انګلستان کې د صدر اعظم د پړاو د تر ټولو لنډه موده بایکاټ مات کړ. د برېتانیا صدر اعظم او د هغه محافظه کار ګوند مشر لیسراس له 45 ورځو کار وروسته استعفا ورکړه. په دې توګه لیسراس د انګلستان په تاریخ کې د صدر اعظمانو په منځ کې د قدرت په مقام کې شتون ځان ته ډېره لنډه حضور ثبت کړی دی. هغه د انګلستان څلورمه لومړۍ وزیره وه چې په دا وروستیو شپږو میاشتو کې د داخلي اختلافاتو قرباني او د ګوند خپل منځي لانجو ګډوډیو په وجه مجبوره شوه استعفا ورکړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې د ځینو خبرونو او رپورټونو په میانځ کې د یمن مسلې ته توجه کړی او لیکي د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند تیره ورځ په امارات او سعودي باندې د نویو بریدونو د ترسره کېدو خبر ورکړی. تیره ورځ یو شمیر رسنیو د یمن په هزارموت ولایت کې د الزبهې په بندر کې چې د سعودي او د اماراتو د یرغلو ګرو ځواکونو په وا کې دی د دو پر لپسې چاودنو خبر ورکړ. یادې چاودنې بندر ته د یوې تیلي کښتۍ له رسېدو سره هممهاله شوې. تر دې دمه د دغو چاودنو په نتیجه کې د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه کوم معلومات خپاره شوي نه دي. د وسلوالو د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یا یاسري هم رسنیو ته ویلي چې د یمن وسلوالو ځواکونو یوه خبرداری ورکوونکې او ساده برید ترسره کړ څو سعودي او اماراتي یرغلګلو له لورې د یمن د تیلو د غلا مخنیوي وکړي. هغه زیاته کړې ده چې دغه تیل وړونکې کښتۍ د یمن د تیلو د نه صادراتو پرېکړه یې تر پښو لاندې کړې وه. سری د دې په بیانولو سره چې د یمن وسلوالو ځواکونو د ځان د دفاع په لړ کې د لا زیاتو عملیاتو له وړتیا څخه برخمن دي وویل، یو ځل بیا ټولو شرکتونو ته خبرداری ورکوو چې د یرغلګرو سره په ملګرتیا د یمن د تیلو د چورتالان څخه ډډه وکړي. د یمن هزارموت ولایت د تیلو لویو څاګانې لري او د سعودي امارات یرغلګرو ځواکونو له دې ځای څخه د تیلو د چورتالان لپاره هڅه کوي. تر دې دمه سعودي عرب د یمن څخه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت تیل غلا کړی دی.
خوګوردونکو، د کابل مسیر ورځپاڼه بیا په خپل انټرنیټ سایټ کې لیږي. د طالبانو ویان لویدیز په ځانګړې توګه امریکا نه غواړي افغانستان په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو ویان له یوې ترکیې رسانې سره د مرکې پر مهال وویل، یو شمیر اسلامي هیوادونه د ځینو ستونزو نزاکتونو له کبله چې امریکا سره یې لري لیواله نه دي طالبان په رسمیت وپیژندي. ورته مهال ذبیح الله مجاهد له امریکا او اروپا غواړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي. نوموړي د امریکا او اروپا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د ښو سیاسي او اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد هغه راز له امریکا او اروپا غوښتي دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو مسؤلینو ډاډ ورکړی دی چې په هیواد کې امنیتي ستونزې له منځه تللې دي او نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي. او له افغان ماشومانو د ملاتړ صندوق په هیواد کې د روان ژمي په تړاو خبرداری ورکوي او له تمویلوونکو یې د 50 میلیونه ډالرو مالي مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف زیاته کړې ده چې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو د وړاندې کولو لپاره یوه ژمنه ستراتیژي برابره کړې ده او مالي ملاتړ ته 50 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
عزت منو اوریدونکو، دا هم د کابل چاپ ویسا ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي، افغانستان کې د امریکا پوځ ژباړن له تاریخ سره اړیکه درلودله. د امریکا فدرالي پولیس یا اف بی آی د پنټاګون قراردادي او په افغانستان کې د امریکا د پوځ ترجمان له داعش خراسان ډلې سره د ارتباط په تور نیولې او په کابل وای میدان کې د داعش برید په اړه ترې څېړنې کړي. د امریکا کنساس ایالت کې د محمد رفیع محمدی پر ضد جنایي قضیه پرانستل شوې او پر نوموړي د داعش خراساني ډلې سره د اړیکو د درلودو ښودلو، تمویلولو او له زندانونو څخه د داعش جنګیالیو خوشې کولو تور پورې شوي. محمدي دغه تورونه رد کړي، خو د اف بی آی او سازمان ویلي د فیسبوک یو شمېر مسیجونه پوسټونه د یوه شاهد څرګندونې داخلې شي چې دغه د امریکا دغه قراردادي له داعش خراسان ډلې سره اړیکه درلودله. او بل دا چې په استرالیا کې هغه څوک چې د حقیقت غږ پورته کوي مجازات کیږي. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنایاتو تر دباو لاندې څه باندې شپږ کاله وروسته یوازې هغه کسان مجازات کیږي چې دغه جنایتونه یې افشا کړي، او اوس هغه رسنۍ چې د دغو جنایتونو په اشفا کولو کې مرسته کړې وه د حکومت کړیو تر فشار لاندې راغلي دي. ډیوید مکر براید هغه استرالیایی وګړی چې په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د استرالیایی ځواکونو د جنایتونو اسناد له رسنیو سره شریک کړل، اوس له 50 کلونو بند سره مخامخ دی، او د هغو استرالیایی رسنیو په وړاندې په محاکمو کې قضیې ثبتېږي چې دا جنایتونه یې افشا کړي دي.
خواګور دن کوز به د ډیجیټل جورنال خبراوانې څو مهم سرټیکې در سره شریک کړو. ډیجیټل جورنال خبراوانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو جګړو ته د اشارې پترس کې لیکلي دي. د افغانستان کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی، او د ولسمشر جو بایډن حکومت نه یوازې پر طالبانو بلکې د افغانستان په ملکي وګړو میلیونونو ماشومانو بندیزونه زیات کړي دي. دغه خبرونه زیاتوي چې له 40 کلنې جګړې وروسته د افغانستان خلک بیا هم باید لوږه، ناروغۍ او دیکتاتورۍ وزغمي. په مطلب کې زیاته شوې ده چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اقدام د عدالت نښه وه، خو د افغانستان خلک نه پوهیږي چې ولې د امریکا ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې ازادۍ او بشر دوستۍ ته د نړیوالو پاملرنه لګه شوې ده. ډیجیټل جورنال بیا وړاندې لیکلي دي، افغانستان په دې جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل، ښارونه زیانمن شول، کورنۍ مهاجرت ته مجبوره شوې، زرګونو ملکي وګړي مړه او میلیونونه خلک کډوال شول. افغان ځوانان چې د زوکړې له پیله په جګړه کې ژوند کوي ګر سره نه پوهیږي چې سوله څه ده.
ورځپانو ته د کتنې د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د ملتیا مر ډیره ډیره مننه.
ښه عادتونه. ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ښه عادتونو د پروګرام تر دېرشمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خواګوردونکو، د یو ښه ژوند لرلو لپاره د روح او بدن دواړو روغتیا مهمه چاره ده. کله ناکله د خپل نظر وړ ژوند ته د رسېدا لپاره د ژوند په راودي یعنی سټایل کې بدلون ضروري چاره وي. د ښه عادتونو نومې لړۍ په دې پروګرام کې بد عادتونه پرېږدو او ښه عادتونه خپلوو، خو کومې سپارښتنې چې په دې پروګرام کې کیږي هغه کلي دي او ممکنه دا چې ځینې پکې د ټولو لپاره مناسب نه وي. نو د خپل ژوند په طریقې یعنی سټایل کې د ځینو بدلونونو د ضرورت په بڼه کې له خپل ډاکټر یا سلاکار سره ضرور مشوره وکړئ.
عزیزانو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې د مسایلو د هواری له مهارت او دغه مهارت ته د رسیدو له مراحلو سره آشنا شولو. په دې نننی پروګرام کې د مسلې په حلولو کې ناتواني وجواتو د مسلې د هواری د مهارت او د ډول ډول ټکنیکونو ته د رسیدو د خنډونو په اکله در سره ژغیږو. زیاتره خلک د مسلې په هارو او اورولو کې خپلو تیروتنو ته متوجه نه وي او په همدې وجه د ژوند له ستونزو سره د مخامخېدو په وخت هغه په سمه توګه نشي هوارولی. ممکنه ده چې د مسلې په هوارولو کې د ناتواني یو لر وجوهات ولري چې په دوام کې د ځینو جاج اخلو. یوه وجه یې دا ده چې ممکنه ده د ستونزو په رامنځته کوونکو عواملو او د هغو د نښو نښانو ترمنځ غلط شو. د یوې ستونزې د اصلي او بنیادي وجوهاتو د پیدا کولو لپاره باید ښه فکر وکړو او په اولنۍ نتیجې اخیستنې سره باید فیصله ونه کړو او له ځانه سمې پوښتنې وکړو تر څو ډاډه شو چې اصلي وجه مو پیدا کړې ده. له دې امله ده چې اکثره غواړي چې خپل کارونه ژر ترسره کړي. نو د حل لارې په غور کولو کې دغه بیړه زموږ ذهن تیر باسي او موږ د ستونزې د اصلي وجه د موندلو لپاره مختلفې حل لارې نشي پیدا کولی. لبل خوا پر خپل پوهې له حد زیاته تکیه هم ممکنه ده موږ تیر وباسي. د مسلې د هواري توانمني یوازې د پوهې او د یو دلیل درلودل نه دي، بلکې موږ ترڅنګ باید منطقي تفکر هم ولرو، ځکه چې د منطقي تفکر درلودل موږ سره مرسته کولی شي چې یو خلاق ذهن او د مناسبو حل لارو د موندلو لپاره ایډیاوې ولرو.
پګورو دنکو، زمون کامیابی خوشاله د مسلې په حل کولو کې زمون په توانمنې پورې اړه لري. که د ژوند له ستونزو سره په مخامخېدا کې مناسبې حل لارې پیدا نه کړی شي، نو له ځینو نورو ستونزو سره مخامخ کیږو. د کسانو ترمنځ په اړیکو او تعاملاتو کې تل یو لړ مشکلات وي. که د مسلې د هواري مهارت ونه لرو، نو نشو کولی چې غلط فهمې ختمه کړو او له نورو سره په خپلو اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ کیږو. د کار په چاپیریال کې هم باید رامنځته کیدونکو مسایلو د هواري توان لرو او کوی نه لرو، نو د ستونزو په ډېرېدا سره د ناتوانۍ احساس کوو او په ځان باندې باور او اعتماد له لاسه ورکوو. د تحقیقاتو له مخې کوم کسان چې د خپل ژوند د ستونزو د هوارولو توان نه لري، د ډیپریشن او سردګۍ په شان روحي ناروغۍ سره ډېر مخامخ کیږي. که فکر کوئ لکه څنګه چې په کار د هغه شان د مسالې د هوارولو په توانایۍ کې پیاوړی عمل نه کوئ، نو د مسالې د هواري د پنونو په زده کولو سره په ځان کې دغه مهارت پیاوړی کولی شئ. د دغه مهارت په پیاوړتیا سره د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت د هغوی د هواري لپاره پر ځان باندې لا زیات اعتماد لرو. نو بس سره عمله واوسئ چې د پروګرام په دوام کې د مسالې د هواري له ډول ډول تکنیکونو سره بلد شو.
قدرمنو اوریدونکو، د مسلې په اواری کې د مثبت نظر درلودل دغه مهارت ته د رسیدو اړومبنی تکنیک دی. ځینې کسان چې کله په ژوند کې له یوې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو هغه د نهواري وړ ګڼي. دغه روده او طریقه د مسلې د هواري د لارې یو ستر خنډ دی. په دغه حالت کې که څوک تصور وکړي چې دا یوه نهواریدونکی ستونزه ده، نو د کوشش کولو لپاره انګیزه او حوصله بایلي. خو کده یوې مسلې ور پیښېدل د خپل پرمختګ او ترقۍ لپاره یو فرصت وګڼي، نو د هواري لپاره یې په لا زیاتې انګیزې او ځان باورۍ سره اقدام کوي. بل تکنیک چې په انسان کې د مسلې د هواري مهارت لا پیاوړی کوي، دا دی چې خپل منفي تفکرات مدیریت کړی شي. د منفي تفکراتو مدیریت او د احساساتو او جذباتو کنټرولول د غلطو لارو د خپلولو او د ناسمو فیصلو د کولو مخه نیولی شي. د دې کار لپاره کولی شي چې خپل منفي افکار په یو کاغذ ولیکئ، بیا یې وجاجوئ چې څومره پکې صحیح دی. همداشان د هغو پر ځای د مثبتو افکارو غوره کول له تاسو سره هم مرسته کولی شي چې په سمه توګه او په ځان باندې په لا زیات اعتماد او باور سره مسلې حل کړئ.
خوږو اوریدونکو، خلاقیت هم د مسلې د اواري په مهارت کې ډیره مرسته کولی شي، ځکه چې کله ناکله پخوانۍ طریقې د یوې مسلې په هواري کې پاتې راځي. په همدې وجه د خلاقیت روزل او د نویو نظریاتو لرل د یوې مسلې د اواري لپاره د صحیح حل لارو په موندلو کې مرسته کوي. همداشان کوشش وکړئ هغه غلطیانې چې په ژوند کې مو کړې دي ومنئ او کمال پال ونه اوسئ. کمال پالنه انسانان په دې وجه چې هیڅ غلطۍ کول نه غواړي معمولا د سمې حل لارې د پیدا کولو قدرت نه لري. د ژوند د غلطیانو منل لامل کیږي چې ورڅخه عبرت واخلئ او له خپلو تجربو څخه د مختلفو ستونزو په هواري کې ترې ګټه پورته کړئ. د مسالې د هواري د مهارت زده کولو په لاره کې هڅه وکړئ چې له ځان څخه مختلفې پوښتنې وکړئ. له ځانه د مختلفو پوښتنو په کولو سره د مسالې د حل لپاره مختلفې لارې پیدا کیږي او بهترینه فیصله کولی شئ. ویره په ژوند کې د بیانات یوه وجه ده. په دې وجه کوشش وکړئ چې ویره پرېږدئ. که د نوي او متفاوتې حل لارې له ازمایلو ویریږئ، نو د مسالې د هواري لپاره سمه فیصله نشئ کولی. همداشان د خپل مشکل د حل په لړ کې د غوره کسانو په مثال ګرځولو سره د هغوی له تجربو ګټه پورته کولی شي او هم د مختلفو حل لارو د موندلو لپاره له پوره پوهو کسانو سره مشوره هم کولی شي.
عزیزانو، کامیاب کسان په خپل ژوند کې د احتمالي شکستونو لپاره پلانینګ لري. په دې وجه هڅه وکړئ چې همیشه بدیل حل لارې ولري چې د ماتې په بڼه کې ورڅخه کار واخلئ. همداشان همیشه په نظر کې وساتئ چې که یوه حل لاره مو غوره کړه نو مسلې ورسره حل نشوه، نو نهیلي مه کیږئ او د نویو حل لارو د موندلو لپاره دوباره او بیا بیا کوشش وکړئ. ژمنوالی هم ډیر مهم دی. په دې وجه د یوې حل لارې د غوره کولو په صورت کې نتیجې ته د هغو د رسیدو لپاره تر پایه پورې په ټولو کړو ژمنو پابند واوسئ. د بې ځایه کبر او غرور درلودل هم د پرمختګ مخه نیسي. په دې باندې مغرور کېدل چې خپل ستونزې په یوازې سر سره هوارولی شم ممکنه ده ستاسو د ماتې سبب شي، نو بس د ضرورت په بڼه کې له نورو کسانو مرسته واخلئ. همداشان نتیجې ته د حل لارې د رسیدو لپاره له لنډ مهاله هدف څخه پیل وکړئ او د هغو مطابق مرحله په مرحله کامیابۍ ته د رسیدو لپاره مخته لاړ شئ. له دې امله چې تل مطالعه تل تاسو ته نوې نظریه او طریقې وړاندې کوي، خامخا مطالعه ولرئ، ځکه چې د مختلفو کتابونو په لوستلو سره ستاسو ذهن د زده کولو او د مسلې د اوارولو لپاره د مختلفو حل لارو موندلو ته تیارېږي.
خوګوردونکو، همداشان ضرورت دی چې په ځان کې د پوښتنې کولو مهارتونه پیاوړي کړئ. کله چې مو په ذهن کې یوه پوښتنه راشي، نو بېله شرمېدایي له تجربه لرونکو کسانو څخه کوئ. حقیقت پسندی یو بل تکنیک دی چې دغه مهارت په پیاوړتیا کې مو مرسته کوي. په دې وجه تل له ستونزو سره په مخامخېدا کې حقیقت پسندانه حل لارې ولټوئ او خیال فکر مه کوئ. کله کله ستاسو له نظره ډېر احمقانه لره د مسالې ډېره مناسب حل لاره وي. د مسالې د واری د مهارت د پیاوړي کولو لپاره د تکنیکونو تر څنګ زده کوو چې دغه مهارت د پیاوړتیا په لاره کې په موجوده احتمالي ستونزو او خنډونو باندې خبر اوسو تر څو په نیمه لاره کې مو ناامیده نه کړي. استراب او پرشنه هغه یو عامل دی چې د مسالې د هواري پوتنشل کموي. د مسالې د هواري په وخت د پرشنه نخې د یو وایرس په شان په مختلفو مراحلو کې نفوذ کولی شي او د مسالې د هواري د خرابېدا لامل ګرځیدل هم شي. د شکست او ماتې تجربه یو بل خنډ دی چې دغه مهارت پیاوړتیا ګډوډولی شي. دغه تجربه په دوو طریقو عمل کولی شي، یا د نوې مسالې د رامنځته کېدا په وخت د سړي پریشانۍ زیاتوالی او د اغیزناک چلند مخه نیولی شي، او یا سبب کیږي چې انسان په نورو طریقو د خپل جذبات کنټرول کړي. له مسایلو سره د چلند طریقه هغه موضوع ده چې د کلونو په اوږدو کې او د تجربو او زده کړو له امله رامنځته کیږي. نو د کلونو کلونو د افکار او چلندونو د بدلاو لپاره یو ماهر کس ته ضرورت پیدا کیږي.
د ښه عادتونو د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. نو مخکې له دې چې ستاسو له حضوره رخصت شو، یادونه کوو چې تاسو خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې د انټرنیټ له لارې موږ ته منتقل کړای شوې. تاسو کولی شئ چې خپل نظرونه او هغه انتقادونه چې پر موږ باندې لري زموږ د سایت له لارې موږ ته منتقل کړئ. زموږ درک دی parstoday.com/ps. په همدې اډرس سره کولی شئ چې زموږ سایت ته راشئ او د خپل وړ مطلبونه هلته پیدا کړئ، ولولئ، چاپ کړئ او نورو ته هم معرفي کړئ. نو هیله لرو چې زموږ سره ستاسو اړیکې له پخوانه هم ډیر ښه شي. په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.